پښتن کې زابل کې استه یا غزنی کې الباس اساسي په سیمه کې پښتن ډېر وي خوندي کې مشمان په کومه ژبه زده کړې کوي
خدا پاک دیمان قبل کا پردیش جاہ پر سلامنا تا تا والا دا زادو را دو تو نو محترم اوردن کو تعالی پاک دیو کی چروغ جوړ بس پر جانے دا جاہ پر دی
سڑے مشی بخیر اغلی پروگرام تا میرا بانی
والا جو خوشحال ہے پردیش سال خور واکن احمد صاحب دیر شای صاحب خبر وکلی دل تو خپل من ولا خور جانے چې دا مشمان ته درس او تحصیل ورکول کی مثلا په مورنی ژبه باندې یا په دری باندې یا په پښتو باندې نو درس ورکول کی موږ زیات خوشاله یو خو پر دې سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمت ماجر ورونه چلته تللی و د خپل ماشمار خورجان دغه ته پانتونو تاسوول و مثلا درس ورکوي هغه د پښتو سره بل کم ژبه ګډول خورجان شاید تاسو مس تر ما به خار تاسو معلومات په انګلیسي په ګډول په پښتو باندې په خلا باور وکړي چې سره په پښتو ژبه پوه دی نو بعد کڅوړه په پاکستان کې کې په ایران کې کې په افغانستان کې چې هر ځای خورجان د خپل مورنی ژبه باید یې رنه کې او د خپل په مورنی ژبه خورجان بعد
خورجانی خو بعد په هر ملک مثلا د ماجرون کې خورجان مې پښتانه ورنل چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درس نه ویل کېږي بعد هغه ته په پښتو ژبه پاکستان کې درسونه ویل چې په نور دغه کې عدالت ته داخل په افغانستان کې پر دې سال خور لکه تاسو اشاره وکړه په پښتو باندې خورجان دلته درس تحصیل وته ویل کېږي
مننه کور ودان ژوند یو سیتل سپ چې زنګ مو هله نظر مر سره شریک کړ پټمن صاحب دغه موضوع چتل سپ ورته اشاره وکړه او زما مخکینه پښتنه کډاره ته جواب کړی ولې زموږ دغه درجه بي افغانان نشي کولای په پښتو خبرې وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارې سي د دوت پات شوی دریا میشه امره رسمي ژبه وو یا دولتي ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو ځکه خور پښتون ته بیا درې زده یا د خوندوی او تاثیرات وو ځکه چې مخبل په کابل کې ذکر کړی دی یو فکر کوم هم کاتم صنف کې وو لاغینه وروس بیا پر مکتب کې مثلا وم صنف یو د پښتو صنف موږ درلوده اتم صنف یو د پښتو صنف چې بیا غوي د نصاب کمبود سره مخ وو او کومه پښتو چې کتابونه یې روسه چاپ شول ډېر زیات ستونزې پکې وي نو موږ چې پښتو صنف ته تللی وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته درې صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېرې ستونزې وي هغه پښتو صنف بیا په قرار فکر کوم چې زه هم صنف کوم بیا ته له منځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا هم داسې ورته ستونزې وي دا فکر کوم زه چې کوم خوندي کوم در رحمان مینا کارته نه اوکي
او کوم کالو
ولا کالز ما په یاد نه ده خو دا دا مغه د اوریوی چې د پښتو د مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډیر جدي و
او څنګه جوړ شو او ها ما هغه دا ورو شو موږ ورته شین شو جوړو خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدی صاحب نه پښتنه وکړه چې بغلان کې په کوم ژبه تدریس کیږي تاسو ونه ویل چې په کوم ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید داخلي جرأت ولرو چې ورته درس په دری ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویل د جواب د دغه د خاکی جواب د خاکی جواب چې مکاتب په پښتو باندې سره کړی کې په دری دي لکه چې د شکري خلک د زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریه ژبه ده یعنی هغه قریه چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید ته ما په هغه ژبه خوځې جوړ ولې د ستاسې د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو شنه جوړ کړو نو پښتو معلمین انا په کابل خار کې کم اوسېدل خصوصا لوڅ دي پښتانه او دا غننم داستونه موجود ده او داستونه په 15 کال بعد سل چندوي یعنی کنن پندوسته 15 کال بعد بس سل چندوي زما هله د چارواکو نه او هغه چې د افغانستان لپاره فکر کوي کاغه پښتانه دي کاغه تاجک دي کاغه ازبک دي کاغه ترکمن دي کاغه پار کوم پول لري دی او ملت په هیڅ باندې باید فکر وکړي هغه ملت چې دا ری ملت جوړون
فکر کوم د پدمن صاحب په اړه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه، وروسته به هڅه وکړو چې بیرته پدمن صاحب پروګرام کې راوخلو. ډاکټر صاحب، که تاسو راته وایست دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي، مورنۍ ژبه کاغه پښتو ده، کاغه دري دي، بل هر ژبه د دوی ده، هغه په قراره په قراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبه هېري کوم داسې د ژبه هېري شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي، نور ژبې زده کی، نور کلتورونه زده کی، پښتو ژبې ته دا څومره تاوان کوي؟
دا زیات تاوان کوي. اوس وګورئ تاسو هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللي دي، هلته یې پادشاهي کړې دي، اوس یې هیڅ درک نشته، هغه ورک دي. نو یا وګوره نور خلک، ځینې نور قومونه دي، اوس يهود تاسو وګوره یا نور هم داسې واړه قومونه شته دي، دوی که بهر ته تللي دي، یعنی بدون له دې نه چې نورو دولتونو د همدغه ورسره کومک کړی دی یا نور ته مرستې ورسره شوي، دوی په خپله خپل ژبه او خپل کلتور په خپل کور کې ساتلای دی. یعنی زه بیا هم دغه ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دموګو تاسو خپل افغانان، خصوصا پښتانه، په خپلو کورو کې، دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غږیږي او بل نسل نه پوهیږي په خپله ژبه باندې. نه دا یو لوی جفا ده او دا ظلم دی، او همدغسې چې دوام وکړه، یعنی موږ دریم نسل نه لیک کولی شي، نه لوست کولی شي، او یو دوه درې خبرې به وکړي ویایي به چې زموږ او د ما پلارم د وردګ نه راغلی و. نور څه شی نه پاتې کیږي، یعنی دغه بیخي له بینه ځي، موږ د بینه ځو، افغانان پښتانه تباکیږي، یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابیږي. یعنی څو کاله بعد به هغه د افغانانو هسې نومونه وي، خو نه د ژبه وي، نه د کلتور وي.
مننه پتمن صاحب، که تاسو سره بیت وصل شوی یاست، مهرباني تاسو خبري مخکې نیم کې پات شوې، تاسو غږ
لري. دا دا چی؟
ښه، مهرباني.
کورنۍ د ملت جوړونې واحد دی، یعنی یو یعنی کورنۍ د چې ملتونه جوړې کنا، اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې، بیا دا کورنۍ شې دي او ممبر لویږي او قومونه او قبیلې او د ورورو ملت سطح ته رسیږي. کمن دا موضوع په کورنۍ کچا، اول په افغانستان کې او بیا په ټول افغانان چې بهر ته دي، دې ته توجه وکړو. فکر کوم د دې نیمګړتیا مخه منګا ډېر ځنې ولې شو. بل دا دی چې یو واجب څو وخت خلق وي، یو خو هغه وخت وي چې پوه شي چې د دې جبه باندې ضرورت را پکی، ان د ضرورت درفې لپاره، ځکه خو د فهم تفهیم د وسیلې په اساس باندې. مثلا ما مخکې مثال ویل کړم، موږ چارواکي په خپل ژبه وغږیږي، نو هغه ته مراجعه کوونکی هم مجبوریږي چې دا سره په هغه ژبه وغږیږي. خو موږ په مراجعه کې پسانه اول فارسی وایو، د کله کاغه سره پښتون مینه، بیا هغه سره پښتون ویل، بل موږ سره پښتو ویل. نه، دا اول مراجعه ته په خپل ژبه وکړه، کا سره نه پوهیږي بیا په بل ژبه سره وایي. دوم دا دی چې زه ټول شاعرانو
د دوی په اړه کې یو څه ستونزه ده، د لری سره برتاڅ او کی چاوی په خبرونه کې سره وصل کیتمن ټلیفوني یا دوی په داسې ځای کې چې التانتن سم کار نه کوي، دوی نشي کولای موږ سره په سماتوګه باندې خپل خبري پیدا ورسي. ډاکټر صاحب، که تاسو راته وایست، ما مخکې د موضوع یاد کړه، دغه د شرم موضوع، مثلا ما ډیر پښتانه کتلی چې کله یو درې ژبه کتلی چې هغه دری وایي دفته نه خپل شي به بدله کړی دا، یا مثلا زموږ د ریجوبې د چکلای ایرانیانو سره مخ شي، لهجه ډېری فرق کوي، بیا دا غوي په لهجه باندې دوی خبرې پیلي، یا که موږ نور ټولو نن سره ښکته پورته کیږو کوشش کوو چې دا غوی په ژبه خبرې وکړو ځان ورته ماډرن خو خپل ژبه یا دغه تاریخ ډیر ورته عجیب غریب معرفي کوي دا سی ورته معرفي کوي چې چندان شای نه ده دغه وضعیت نه څنګه افغانان راوستلی شو
د دوه د سره وستلای شو چې تاسو باید د خپل ژبې د خپل ولر د خپل هیواد د خپل خلکو په هکله معلومات ورته باندې کو چې موږ هم یو ژبه لرو موږ هم تاریخ لرو موږ هم خپل فرهنګ لرو او دغه امدغه دغه د موږ دغه ژبه او کلچر دا هم ارزښت لري ارزښت لري او دا ورو ورو هغه کی دې ته تړای وو پویوي زوینه ما ځنه خلک چې دلته د بل چا سره هم خپل ژبه غږیږي خو دا مسله د پښتو یا د فارسی یا دری ویل دا یعنی ډیر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دری ژبه هغه کې د دولت ژبه تیرا شوی حاکم ژبه تیرا شوی د علم او فرهنګ ژبه تیرا شوی یعنی دا ورو ورو یو دوامدار کار ته ضرورت لري هم په ملي کچه او هم په په ټولنه کې او هم په کورنۍ کې یعنی دا د سي ډیر وړا او آسان کار نه دی یعنی دا ډیر کار ته ضرورت لري او چې دا پښتانه باید په هغه سلف کانفیدنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلچر باندې متيقن شي هغه ارزښت باندې پوه شي هغه ته چې ارزښت ورکا ورو ورو کېدای شي او بل داسې عادت هم شوای دی نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسی غږېدا او زم هم دغه څه تقلید کوم او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوای دی او خو
تاسو میره باندې اوکې
او نو پرار کې اصلي مسله دغه الته د پښتو د دری ژبه نشته دا د مسایل په افغانستان کې دی پرار کې خو دلته د موږ ماشومان اکثرا عربي او آلماني وی دلته یعنی لیکول واست څوک نه ورته کوي او د دې لپاره دلته ډیر کار پکار دی په امدی په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل امدی په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو لپاره رئیس کتابونه جوړ کړل چې د دوی ژبه ور وی او امدی د لپاره موږ د تمرین کتابونه د ګرامر د ښوونکي راهنما یعنی زکته یو پراخ یو سیستماتیک کار مو فایل کړای دی او تر یو اندازې پورې رسولای دی خو چې په دوه کې د ماغه یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپل سیمو کې په خپل رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کی او دغه د ژبې ارزښت باندې پوي کی او د پیغام هغوی ته ورسي او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کا او نو بیا نو تصمیم نهایی برته هماغه د مور و پلار دی چې دوی باید متيقن کو چې دغه خپل اولادونو ته د ژبې ورزده کی
مننه مننه کورودان استاد اور بشو پتمن سپته وو بخی چې تاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وي تاسو یې خبرې تکمیل کړئ چې زه روسي پښتنه بیا وپښتم
څنګه چې دا پښتو ژبه په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسوله په هغه اوسني عصر کې چې موږ تاسو روان کړو موږ ولیدل چې دا ډیرو بلې پړاوونو نه را شروع کړو اوس په داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دا پکې موجود دي دا کار په علمي ډګر کې هم شونې ده من ډیر ساينس پوهان لرو چې هغه پښتانه دي او هغه په خارج کې ژوند کوي او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي نو هغه که پښتو ته ژباړې وکړي د علمي اثرونو او د تخنیکي اثرونو چې هغه یو معاصل مجبور شي چې د خپل تیزست لیکلو لپاره یا د خپل ریسرچ لپاره کولو لپاره پښتو ماخذ موجود وي چې تلل شي او هغه دا غینه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسېدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه ګټه اخیستې ده، د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي، که مهرباني وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي، لکه ورلک صاحب چې ده د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغسې د لویانو لپاره د آنلاین او د شکل باندې د پسونه جوړوي، علمی آثار تجربه شي، تتبو شي او آثار منځ ته راشي. په کابل پوهنتون کې ځینې استادانو دا هڅې وکړې په داود خان په وخت کې، او یو څه بریالي هم وو. مثلا که لیکچر یې په دری ژبو ورکوو، نوټ یا لیکنه چې وه هغه مواد یې په پښتو تهیه کول چې شاګرد مجبور شي ولولي، او یا مثلا شاګردانو ته ځینو استادانو ویل چې تاسو کولی شئ په هره ژبه چې غوښتي وي پارچي ولیکئ. ورو ورو دا شی تشویقي نه، د بده مرغه چې طوفان راغی او دا هر شي ګډوډ کړو، نه پورې موږ په ماغه ګډوډۍ کې ژوند کوو او نشو کولی چې بیرته اصلي مسیر ته راشو. په هر تقدیر، لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو، زما هیله به د ډېر عزیزو میندو نه دا وي چې خپل بچي وپالي، د څه نه چې د نورو سره د دښمنۍ په روحیه، لکه څنګه چې مینه ورکوي، د انسانیت مینه لومړی ورکي او د مورنۍ ژبې مینه بیا ورپسې ورکي، چې تا ول انسانې بیا دا د مورنۍ ژبه ده، او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر بم کې. نو دا زما د ډېرو معزز او میندو نه دا هیله ده چې خپل بچي وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده، او د مور له غېږ درناوی پکار دی. او دا دین زه میندو ته سپارم چې دا دین دوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یو لوستمور اکاډمي ده، لوستمور هغه خپل اولاد په ټولو ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د ترزامونو سره، د ادا کورنۍ چې هم د شورورو غټیږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. یعنی ځکه مور د مینې نوم دی، او کاوش هر شی چې په مینه شروع شي هغه به تلپاتې وي. نو د مورنۍ ژبې لپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده، نو تر ټولو زیاته توجه او هیلم داده چې مندې خپل بچان تشویق کړي او خپل بچانو ته د خپل ذکر مسؤلیت په اړه باندې وښيي.
پدمن سه پلند کې د امرت هوې د حکومتونو مسؤلیت دی ایوی ژبې په ساتنه کې، بخصوص اوس چې موږ ملي ژبې پښتو درې دی په دې برخه کې، کتر جمهوریت نه راتیر شو د اوسنی حکومت مسؤلیت څه ده؟
ها، حکومتونه مکلف دي چې د ژبو د لپاره کار وکړي. په اوسنی حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تیرو حکومتونو ته، حداقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري ځوانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی او هم نورو قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی چې په تیرو حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووایي. یعنی یو پښتون په دې مکلف و چې په محفل کې په دري خبرې وکړي، او یو دري ځوان په دې مکلف نه و چې پښتنو ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د ځینې کسانو ویډیوګانې به لیدلې چې قندار کې پښتو ویلې چې هغه د هغې او د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپله ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي، او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شم، که څوک په دري خبرې کوي الان د ناس خلک په دې په ځان مکلف کړي چې پوښي، او که څوک په پښتو خبرې کوي اعلان د ناس خلک ځان مکلف کړي چې په دې خبره باندې پوښي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج لپاره، چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو له توقع نشو کولای چې دوی په زور باندې په چا باندې وشي، نه د تشویق د لارې نه، او د مسؤلیت د منلو د لارې نه. یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپل مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګرم چې دا وکم، بل په دې معنی نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبر، نه هغه سره په دری خبرې کوم، خو د خپل پښتون ورو سره په پښتو خبرې کوم. په دې حکومت کې حالي عقل دغه یو امتیاز موجود دی.
ډیره زیاته مننه کور ودان پدمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو، ډاکټر صاحب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو، اوریدونکو له تاسو مننه. ورزو د پښتو ژبې د تاریخ چې په اړه باندې احمد چیبر یو خپکیچ چمتو کړی دا د خبرونه په پای کې اورو. که وخت پات شو بیا بدلې صاحب اوریدونکو ته وسندره مو اچي. مننه تر بل پروګرام کې چاري خو وخت
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانی ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبی پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته ل 1522 څخه تر 1568 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندې دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېر نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنۍ او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنۍ او د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنۍ څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دي. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبه کمپیوټر ته لار وکړه او وستي ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې څه ورته ولیکي دا پانه څه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډیر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډیر غني کیږي. هغه ژبه چې په انټرنیټ کې شتمن کیږي هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio